द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړې مشې ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري نن د ګولوز کال 2000 د جنوري 14 نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې کابل کې دی د سهار 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د جنوري 12 نیټه ده او د ماسخوتنه ته بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سره نه خبری خبرونه کې درته زما هوش چلیل هرکلی وایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د تازه او مهم خبرونو سرټکو ته ایران کې د حکومت ضد لاریونونه د اتوار یا یکشمې په شپه هم روان وو او حکومت د فساد مخنیوي لپاره اضافي پولیس پر ځای کړی دی او د امریکا او ایران ترمنځ د سختو کړکیچنو حالاتو ختمولو لپاره پاکستان هڅې شروع کړې او په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اتوار یا یکشنبې په ورځ ایران ته رسیدلې
نن بعد د پاکستان خارجه وزیر ایران څخه سعودي عربستان ته روانېږي او هلته به د سعودي عرب خارجه وزیر فیصل بن فرحان ال سعود سره د سیمې په روان حالاتو باندې بحث کوي
په بلوچستان کې په قدرتي افتونو په وخت مرستو قامی اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په صوبه کې د تیرو دوو ورځو راهیسې شروع بارانونو او واورې له امله د خلکو د کورونو چتونه پرېوتي چې له امله نه تنه مړه او اووه ژوبل دي د بلوچستان حکومت یو چارواکي وایي ګران اوریدونکو سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسه یو شمېر رپورټونه هم لرو وار په وار به وړاندې کوو پاول ستاسو پام را ګرځوو د خبرونو تفصیل ته ایران کې د حکومت ضد مظاهره د اتوار یا یکشنبه په شپه هم روان وو او حکومت د فساد مخنیوي لپاره اضافي پولیس پر ځای کړی دی د ایرانی پوځ لخوا د یوکرین مسافری البتکه غلطي سره غورځولو اعتراف وروسته زرګونو په شمیر کې مظاهره چانو د احتساب غوښتنه کړې ده د پارلیمان مخې ته په یو جذباتي وینا کې د انقلابي دستي مشر د یوکرین مسافري الوتکې باندې د راکټي برید له امله بخنه وغوښتله او ټینګار یې وکړو چې دا یو غمجنه خطا وه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تهران ته خبرداری ورکړې چې د لاریون کوونکو په ضد دې برید نه ډډه وکړي او د عراقي پوځ تر مخه د سرخار بغداد په شمال کې د بلات پوځي اډه باندې راکټي برید کې د عراق د پوځ څلور غړي ژوبل شوي دي د امریکا دفاعي چارواکو وایس اف امریکا ته تایید کړی چې په دې اډه کې یو امریکایي پوځي هم موجود نه وو که څه هم امریکایانو ته تلفات نه دی اوښتي خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اتوار یا یکشنبې په ورځ ټویټ کړی چې هغه د برید له امله په قهر شوی دی او د عراقي حکومت باندې غږ کړی چې د دې تر شا لاس لرونکو ته دې سزا ورکړي تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده قبوله کړې او د امریکا او ایران ترمنځ د سختو کړکیچنو حالاتو ختمولو لپاره پاکستان خپلې هڅې شروع کړې او په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د اتوار یا یکشنبې په ورځ ایران ته رسیدلې د رپورټونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به په تهران کې چارواکو سره د غونډو په مهال هڅه کوي چې روانه شخړه سرته ورسي د ایران وروستو به ښاغلي قریشي نن سعودي عرب ته روانېږي او سعودي چارواکو سره به ملاقاتونه کوي ایران ته د تګ نه وړاندې په هوایي ډګر باندې میډیا سره خبرو په وخت شاه محمود قریشي زیاته کړه چې په وروستیو کې ترسره شوې پیښې وروستو در پیښو خطرو مخنیوي لپاره د فوري هڅو وجد دی او د مسلې پورم نه حل لپاره به هغه ایراني مشرانو سره خبرې اترې کوي او په بلوچستان کې په قدرتي افتونو په وخت مرستو قامی اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په صوبه کې د تیرو دوو ورځو راهیسې شروع بارانونو او واورې له امله د خلکو د کورونو چتونه پرېوتي چې له امله یې نه تنه مړه او اووه ژوبل دي په پشین ضلع کې دوه ماشومان او یوه زنانه او د ژوب ضلع په شابزي کلي کې د کورونو د چتونو راپرېوتو له امله هم د یوې کورنۍ شپږ تنه وژل شوي چې پکې درې زنانه او درې ماشومان شامل دي ملګری ملتونه عرب لیگ او اروپایي اتحاد په لیبیا کې د واک لپاره جنگیدونکو دواړو خواو نه غوښتنه کړې چې د یکشنبې یا اتوار د روزینه نافذ کیدونکو د ځبندې ملاتړ دی وکړي د روس صدر ولادمیر پوتین او د ترکیه صدر رجب طیب اردوان چې د بیلابیلو خواو ملاتړ کوي یوه اونۍ راهیسې د اوربند لپاره غږ کوي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مشن هم جنګیدونکي دواړو خواو باندې غږ کړی چې د ډزبندۍ او د امن لپاره د هڅو ملاتړ دې وکړي.
د وایس آف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوری. اوس ورځو تفصیلی رپورټونو اړه خړومبې رپورټ د ایران په اړه دی چرته چې د اتوار یکشنبې په ورځ هم د حکومت ضد لاریونونه روان وو او حکومت د څه قسمه فساد مخنیوي لپاره اضافي پولیس هم پر ځای کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا تهران ته خبرداری ورکړې چې د لاریون کوونکو په ضد دې برید نه ډډه وکړي. تفصیلي حال زموږ همکار نصرالله تاسو ته وړاندې کوي.
په ایران کې د حکومت خلاف احتجاجونه په دویم ورځ هم روانو. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شولې چې کله ایرانی فوج په تیروتنې سره د یوکرایني الوتکې ویشتل ومنل. د الوتکې د ولیدو په پیښه کې 168 وژل شوي. د تهران یونیورسيټي یا پوهنتون مخې ته راغونډ شو پلویانو چغې وهلې چې دوی دروغ وایي چې زموږ دشمن امریکا ده، بلکې زموږ دشمنان دلته دي. په ویډیوګانو کې لیدلی شي چې په تهران او نورو ښارونو کې مظاهرې پیل شوي. د تهران ښار په سویل یا جنوب په دی سکوئر کې حکومت احتجاج کوونکو پر ضد پولیس ځای پر ځای کړی دي. تور لباس یا وردیانو کې ملبوس او هیلمټ په سر پولیس تیار ولاړ دي، خو رپورټونو تر مخه تر اوسه یې په مظاهرچانو څه قسمه تشدد نه دی کړی. پولیسو سره د اوبو توپونه، لاسي بمونه او د رنګارنګ پینټبال ټوپکونه په لاس کې دي. د ایران د پارلیمان مخې ته د انقلابي ځواکونو مشر په یو جذباتي وینا کې بخنه یا معافي وغوښتله او زیاته یې کړه چې د یوکراین بین الاقوامي ایرلاین جیټ په میزایل یا توغندي لګیدل یو ډیره غمجنه خطا یا غلطي وه. جنرال حسین سلیمانی د دې پیښې په اړه وویل چې زما د الله په نوم قسم وي چې کاش زه په دې جاس کې دوی سره غورځېدلې او سوځېدلې وي، خو چې ما دا غمجنه پیښه نه وی لیدلې او زه هیڅکله په خپل ژوند کې داسې پیمانه شوی نه وم. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تهران ته خبرداري ورکړې چې په مظاهرچانو دی د تشدد نه ځان وساتي. صدر ټرمپ په خپل ټویټر بیان کې د ایران په مشرانو غږ کړی چې خپل مظاهرچان یا پلویان مو وجنی. خغلی زیاته کړي په زرګونو پلویان خو تاسو بندیان کړي او یا مو وجلی، نړۍ تاسو ته ګوري او د ټولو مهمه دا چې امریکا تاسو ته ګوري. صدر ټرمپ ویلي چې انټرنیټ بیا بحال کړی او خبریالان پرېږدي چې په ازادۍ سره خبرونه راغونډ کړي او نور د ایران د عظیم خلک مو وجنی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر بیان کې د یوکرین د جهاز یا الوتکې په ویشتلو بخنه غوښتي او جوور افسوس یې څرګند کړی، خو زیاته کړې ده چې د امریکې پیدا کړي بحران له وجې انساني خطا یا تېروتنې دومره لویه ناوړینه پیښه رامخې ده کړې. د اتوار یکشنبې په ورځ د امریکا ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین د فاکس ټلویژن سره مارکه کې د ښاغلي ظریف ادا رد کړه او ویل چې اول دوی دا پټوله، بیا دوی ویل چې د مسافرو ډک الوتکه د ځواکونو یو بیس یا اډې اړخت روانه وه. ښاغلي اوبراین زیاته کړه چې ایران ته پکار ده چې د دې پیښې پلټنې وکړي او بیا بخنه وغواړي او د وژل شوو تنانو کورنو ته معاوضه یا خساره ورکړي او بیا دې دا باوري کړي چې داسې بیا هیڅکله ونه شي. په تهران کې د خالی په ورځ ګڼ شمېر احتجاج کوونکي پوهنتونونو ته نږدې راغونډ شوي وو او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي د استعفا غوښتنه یې کوله او چغې یې وهلې ډیت ټو ډیکټیټر یا مرګ په ډیکټیټر. د وایس آف امریکا د فارسي څانګې د راپورونو تر مخه چې د ایران دریم لوی ښار اصفهان سره احتجاجونو لړۍ د هیواد نورو برخو ته خوره شوې. د خالی یا شنبه په ایران کې د حکومت پر ضد د تازه احتجاجونو دا لړۍ تر هغه دوه میاشتې وروسته پیل شوې چې د تیلو د بیو د لوړوالي په ضد په نومبر کې د حکومت خلاف احتجاجونه شوي. حکومت د تشدد نه کار اخیسته چې د بخنې د نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په وینا 300 کسان پکې وژل شوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې مظاهرچانو د آیت الله خامنایي د پاسداران انقلاب ځواک او د ایران حکومت په ضد شعارونه ورکړي او د مرګ پر دروغجنو او مرګ پر ډیکټیټر نارې وهلې دي. د پاسداران انقلاب ځواک د فضايي چارو کمانډر امیر علي حاجی زاده د ایران سرکاري ټلویزیون ته ویل زه بشپړه ذمہواري په غاړه اخلم او هر ډول پریکړه چې کیږي زه به منل ته غاړه ږدم. په هغه شپه موږ د هر اړخیزې جګړې لپاره تیار وو. پاسداران انقلاب ځواک غوښتنه کړې وه چې تجارتي پروازونه دې کینسل شي، خو زموږ غوښتنه نه منل شوې. د یوکراین جنوري په التمه له پیخي سره هغه وخت مخ شو او ولويده چې ایران په عراق کې پر دو امریکایي فوزي مرکزونو د بلستیک مزایلو یا توغندو بریدونه وکړل. د نیویارک ټایمز رپورټ تر مخه ایرانی چارواکو وروسته له هغې رښتیا وویل چې کله یې نور دا دروغ نشو پټولی، ځکه چې ځمکني ثبوتونو هر څه په ډاګه کړي وو. جاز یا الوتکې د غورځېدلو دغه پیښه د شروع یا چهارشنبې په ورځ مخې ته راغلې وه، خو ایرانی چارواکو تر شنبې یا خالی پورې دا نه وه په ډاګه کړې. د یوکراین یو چارواکي ټایمز ته ویلي چې د دوی کارپوهانو د الوتکې دغه پیښې د ځای نه معلومات راټول کړي، د دې باوجود چې په ښکاره ایرانیانو کوشش کړی چې دا پلټنې پیچله کړي. پر ځای د دې چې په احتیاط سره دغه مستند کړي، هغه د غزای جارو کړي او انبار ترې جوړ کړی دی. د یوکراین له طرفه د الوتکې د غورځېدو پلټنې کوونکو مشر اولکسی دانیلوف ویلي چې ایرانیانو نور د الوتکې د غورځېدو په اړه دروغ نشو ویلی، ځکه چې د یوکراین پلټنې کوونکو د الوتکې د کیبین د پورتنۍ برخې ټوټې موندلې چې ښکاري په څه ویشتلی شوی، لکه د توغندي یا مزایل په تیره سر. د شنبې خالی په ورځ ایران کې د حکومت خلاف مظاهرو په وخت د برطانیې د ایران د پاره سفیر رابرټ میکیر د لنډ وخت لپاره نیول شوی وو. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل چې په تهران کې د برطانیې د سفیر بندي کول بغیر د څه ثبوته او وضاحته د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه ده. بل طرف ته د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګن ارټګس د برطانیې د سفیر په بندي کولو ویلي چې د ایران دا ګام د ویانا کنوینشن ښکاره سرغړونه ده، او دا حکومت د داسې سرغړونو یو لوی تاریخ لري. موږ د ایراني حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د برطانیې نه د باضابطه معافی وغواړي او د سپیرانو د حقوقو خیال دی وساتل شي.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیو نه دوام لري. سپینه ماڼۍ د ایران هغو لاریون کوونکو کلک ملاتړ کوي چې تیرونه د تهران نه بهر د یوکرین د مسافري جټ الوتکې په غلطۍ سره غورځولو په ضد په سړکونو راوتلي. د ویو ای خبریال مایکل بومن رپورټ راکوي چې د ټرمپ انتظامیه د کانګرس لخوا دوه اړخیزه فشار سره مخ ده چې د هغه استخباراتو په اړه نور جزئیات وړاندې کړي چې امریکا یې د یو ایرانی جنرال په هدف کولو وهڅو، ځکه چې ډیموکراټان هڅې کوي د صدر لخوا په یو طرفه ډول د ایران په ضد د پوځي اقدام حکم ورکولو صلاحیت ته کنټرول کړي. په دې باندې نور حال زموږ همکار عابد حسین نورو.
په تهران کې تیره اونۍ کې د قدس ځواکونو د کمانډر قاسم سلیمانی د وژنې پر ضد کیدونکي احتجاجونه اوس د خواشینې او قهر ډک هغه احتجاجونو کې بدل شوي چې حکومت یې منی د یوکراین د مسافرو الوتکه یې په خطا کې ویشتلې او ټول سپاره کسان پکې وژل شوي دي. د اتوار یکشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ایران کې روان ګډوډي په اړه په ټویټر په خپل یو ټویټ کې ویلي، د ایران مشرانو ته خپل احتجاج کوونکي ما وژنې زرګونه دوړان دینا ستاسو لخوا وژل شوي یا بندیان شوي او نړۍ یې سارنه کوي، تر ټولو مهمه دا چې امریکا یې ګوري. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین د امریکا ای بی سی ټلویزیون ای بی سی دیس ویک پروګرام ته ویلي، دا خبره خو یقیني ده چې دا اونۍ د ایرانی رژیم لپاره ښه اونۍ نه ده. د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین ای بی سی ته ویلي چې امریکایي انتظامیه جګړه نه غواړي، خو په ایران کې به د بدلون لپاره فشارونو ته به دوام ورکوي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین د امریکا ای بی سی ټلویزیون ای بی سی دیس ویک ته ویلي، موږ د بشري حقوقو ملاتړ کوو، تر ټولو ښه کار چې موږ یې د ایران خلکو او نړۍ لپاره ترسره کولی شو هغه زموږ لخوا د ټولو زیات فشار کمپاین ته دوام ورکول دي، ترسو دا ډاډ ترلاسه کړو چې په ایران کې رژیم هیڅکله هم اټمي وسلې ترلاسه نه کړي، په سیمه کې د دوی ترهګریز فعالیتونه ودروي او د دوی بیلیسټیک میزایل پروګرام شاته وغورځوي. په کیپیټل هیل کې د ډیموکرات ګوند او یو شمیر د ریپبلیکن ګوند غړي په دې خبره مطمئن نه دي چې سپینې ماڼۍ د هغه میزایل حملې لپاره ثبوت وړاندې کولو کې ناکامه شوې چې سلیمانی پکې عراق کې ووژل شو. د امریکا په سینیټ کې د ډیموکرات ګوند مشر سینیټر چک شومر وای، ولسمشر د بارانی تګلارې په اړه ډېر ناساپی ګامونه پورته کړي چې تر مخه یې امریکایان لږ خوندي شوي او حتی ډېر شمیر امریکایي ځواکونه یې د خطر سره مخ کړي. تیره اونۍ د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکریټ ګوند پکې اکثریت لري په ایران کې د جګړې لپاره د ټرمپ واک محدودولو لپاره رائے ورکړه. د ولسی جرګې سپیکر نینسی پلوسی ای بی سی ټلویزیون ته وویل کانګرس د جګړې د اعلانولو واک لري، موږ باید د سولې په لور حرکت وکړو نه د جنگ د زیاتولو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د سی بی ایس ټلویزیون فیس د نیشن پروګرام کې وویل چې هغه په سلیمانی باندې د مرګونی برید امر کولو وړاندې داسې کوم استخباراتي معلومات نو لیدلی چې د امریکا سفارتونو ته د ایران لخوا ښکاره احتمالي خطر ښیي. خو هغه د ولسمشر نظر سره متفق و چې امریکایي تاسیسات په خطر کې وو. ای بی سی ټلویزیون سره خبرو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل داسې شواهد شتون لري خو نشر کېدای نشي چې د امریکا د استخباراتو راټولولو وړتیا خوندي وساتلې شي.
ایران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه تاسو دا وخت ته واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنی غوره د امریکا او ایران ترمنز دا وخت چې کم کړکیچن حالات دي نو د دې ختمولو لپاره پاکستان خپل هڅې شروع کړي او په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اتوار په ورځ ایران ته رسیدلی او ولته یو شمېر چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د دې وروسته به هغه نن سعودي عرب په سفر دي. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار اشفاق مومند باندې کوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د ایران سرخار تهران ته رسیدلی چې په منځني ختیځ کې به د راپورته شوي شخړې په هواري باندې د ځایي چارواکو سره خبرې ترې کوي. د دغه سفر وروسته به نوموړی د سعودي عربستان په سفر ځي. د نوموړي سره په سفر کې د خارجه چارو سکرتر سهیل محمود هم شامل دی. د پاکستان خارجه وزیر ته د ایران خارجه وزارت ډایرکټر جنرال سید رسول موسوی او په ایران کې د پاکستانی سفارت اعلی چارواکو هرکلی کړی. خارجه وزیر د خپل سفر شروعات مشهد ښار څخه د امام رضا مزار ته د تک څخه کړی دی. نوموړي د ایران خراسان صوبې د گورنر جنرال سره هم لیده کاته وکړه. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به د خپل دې سفر دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سره ناسته کوي او د سیمې په تازه صورتحال به ورسره خبرې اترې کوي. نن بعد د پاکستان خارجه وزیر ایران څخه سعودي عربستان ته روانېږي او هلته به د سعودي عرب خارجه وزیر فیصل بن فرحان ال سعود سره د سیمې په روان حالاتو باندې بحث کوي. د هاغلی قریشی دا سفر د ایران او امریکا ترمنځ راپورته شوی تازه کړکیچ د هواری لپاره د کوششونو یو برخه ده. د ایران د فوستر مشر قاسم سلیمانی د امریکا پر ډرون برید کې د رواني میاشتې په دریمه نیټه د وجل کېدو وروسته په عراق کې د امریکا په هوایی اډه د ایران لخوا د میزایلو گزارولو نه وروسته دواړو ملکونو د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، خو بیا هم په سیمه کې بې آرامي موجود ده. د امریکایي چارواکو لخوا څو واری د پاکستانی چارواکو سره په ټلیفون رابطې شوې دي، خو پاکستان د دواړو ملکونو ترمنځ راپورته شوی تاوتریخوالي کې د برخه اخستو نه انکار کړي او په دې خبره یې زور ورکړي چې دواړه خواوې دي د جګړې څخه ډډه وکړي. د پاکستان خارجه وزارت وایان دی عائشه فاروقی ویلي د دې سفر مقصد په راپورته شوی کړکیچ کې د پاکستان دریز ایرانی چارواکو ته ښکاره کول دي او ورته د جګړې څخه د ډډه کولو ویل دي. زیاتوي په سفر کې به د پاکستان خارجه وزیر ایران ته د خبرو په لار د مسلې د حل راوستلو په ضرورت باندې هم زور ورکوي. په اوونیزه خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وینا کې د خارجه وزارت وایان دی ویلي د پاکستان خارجه وزیر به د ایران چارواکو ته وایي چې ملک د خبرو په لار د لانجې د هواري لپاره په سفارتي توګه هر ډول رول لوبولو ته تیار دی. د ایران لخوا د خپل پوځي مشر په وجنه د کوم قسم ځوابي کاروایی په صورت کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د بیتولي ځواب ورکولو ژمنه کړې وه، خو په عراق کې د امریکا په اډه د برید وروسته د امریکا لخوا د کوم ځوابي ګام پورته کولو فیصله نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په لیکل شوي یو خط کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران سره بغیر د کوم شرط د خبرو کولو وړاندیز هم کړی وو، خو وروسته دغه وړاندیز رد کړی شو. د پاکستان خارجه وزارت وایان دی زیاته کړه چې د جګړې امکانات کم شوي، خو بیا هم د روغې جوړې کولو د کوم کوشش ضرورت وي نو پاکستان خپل رول لوبولو لپاره تیار دی.
دا وایس اف امریکا ڈی ریڈیو دی. په بلوچستان کې تیر دوه ورځې راځي شروع بارانونو او واورې لامل د خلکو د کورونو چتونو پریوتو لوجه نه هتنه مړه او وژوبل دي. تفصیلی حال په د ډیو خبريال حافظ الله شیرانی وړاندې کوي.
د بلوچستان د پی ڈی ایم ای یا د بیړنی حالت د خوندی ساتلو ادارې چارواکي وایي چې په بلوچستان یالت کې لتیر دو ورځو د واوري او اورش لامل د خلکو د کورونو چتونه پریوتی چې پکې نه ته نمړه او اوه ټپیان دي. په ضلع پشین کې دوه ماشومان او یوه زنانه او د ژوب ضلع په شابزی کلی کې شپږتنه د کور د چتونو د راپریوتو له امله مړه شوي او درې تنه ټپیان دي. د بلوچستان یالت د لیویس کنټرول چارواکي په وینا د ژوب په پیښه کې درې زنانې او درې کم عمر نجونې مړې او درې ټپي دي. دا بلوچستان لیویس کنټرول د چارواکو په وینا په ضلع پشین کې 15 تنه د چتونو د لویدلو له امله ژوبل سوي دي. په ضلع شیرانی کې د موټر د ښویدو له امله 15 اولسي وګړي او په مسلم باغ کې د لیویس د سرتیرو موټر د ښویدو له امله 15 سرتیري ټپیان سوي دي. د صوبې په شمالي سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي، لکه کمردین کاریز، بادینی، لویبند، توبه کاکړی، برشور، توبه چکزی او په کوټه شیرانی ژوب زیارت کان مترزی مستونګ او کوژک کې سخت تا واور اوریدلی چې په ځینو ځایونو کې د دې واورې اندازه 2 فوټه تر رسیدي. د واورې د اوریدو لکبل لوی وړي لارې لتی رو دوه ورځې څخه بندي دي. د کوټي ژوب لارې پر کان میترزي، د کوټي چمن لارې پر درای کوژک، د کوټي مستون کراچۍ لارې پر لکپاس او د کوټي دیجی خان لوی لارې د لور لای پر سپیره راغه بند ده. د لارو په بندیدو سره په گاډیو کې ناس مسافر لزیات یخ د خوراک لکمشت او د ځان د تو ساتلو لپاره د اسبابو نه لرلو لستونزو سره مخ دي. د شور کلی محمد اکرم دیوته ویلی چې د توبې او د شاخوا کلی لارې هم بندې دي. خلک مریضان دي خو روغتونونو ته د وړلو لار نه لري.
د بشور کلی منځو ویل څه اوسې ځون کېما او دلته په بشور چې کوم او دا اوس موسم حالات چې کوم دی واره دې کې ډېر څه تقریبا دوه فټه واره سوي ده. توبې کا کلی لار بالکل بند ده او شاخوا د منځوي لار د شبيزي لار بند ده او زموږ ګورمنټ ته دا خواسته چې دی و دی عوام ته زتر زر دلار ور خلاص کی مریضا په کورو کې پساو دي لارې بالکل بند دي. موږ وزیر اعلی صاحب څخه دا خواست کوو چې به زتر زر ور خلکو ته دلار ور خلاص کی نه مریضا تر سپټالو پر ورسیږي.
د ایالت اعلی وزیر د پی ڈی ایم ای د دفتر دوره وکړه او د ټولو ضلعو انتظامی افسرانو ته یې ایسارسه او مسافرو ته د خوراکي توکو د ورکولو او د لارو د خلاصولو امر وکړ. د اعلی وزیر جام کمال په وینا دا اندازه راته نه و چې د جنوري په میاشت کې به دومره زیاته واوره او بارانونه کیږي. خلک د گزاره کوي، له کوره دینه راوځي او که کوم ضروري سفر وي د شپې پر ځای د فورت کوي. د پی ڈی ایم ای لوري د بلوچستان په اوو ضلعو کې د اورښت او زیاتې واورې د اوریدو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی او د ټولو سرکاري افسرانو رخصتي ختم کړي. د شمالي بلوچستان په کوټه، چمن، مسلم باغ، لورلای، شیرانی، زیارت، مستونګ او نورو بیلابیلو سیمو کې تر 2 فوټه واوره شوې ده. د ایالت په گاوادر، کارا، نوشکی، پنجګور او نورو سیمو کې هم زیات اورښت او په کلات کې زیاته واوره اوریدلې. د ډیر اورښت له امله په یادو سیمو کې د وړو کې درجه سیلابونه راغلي او خلک یې لستونزو سره مخ کړي. د پی ڈی ایم ای او د موسمیاتو د محکمې راپورونه دي چې واوره او بارانونه به تر روانو 24 ساعتو یعنی د سه شنبه په ورځ لا هم اوري. ایالتي حکومت فیصله کړي چې نن ورځ به ولویو مالونکو لارې ته د سفر کولو اجازه نه ورکوي. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس وخت شوی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکی مختار خلیل.
په کال 2012 کې د هندوستان په صدر مقام نیوی ډیلی کې سلورو ظلمو د سورلو په یو بس کې د میډیکل کالج یوه درویش کلنه جینه په زور د بس نه کوزه کړله. دغه سلورو واړو ظلمو په شریکه د دغې پیغلې جینه عزت واخیستو او بیا یې د اوسپنې په یو ډنډه په سر داسې غزار ورکو چې هغه ترېنه مړه شوله. په دې مقدمه کې د هندوستان یو عدالت په کال 2014 کې دغو سلورو واړو مجرمانو ته د 500 سزا واوروله. اوس د هندوستان سپریم کورټ د دې سزا خلاف شوي ټول اپیلونه نامنظوره کړي دي او د دې واقعې د سلورو واړو مجرمانو د 500 سزا یې بحال ساتلې ده. د هندوستان د عدالت په دې فیصله او د دې ټولې واقعې په پس منظر د برطانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې یو تفصیلي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ په سر کې لیکلی شوی دی چې په کال 2012 کې نوی ډیلی کې سلورو ځوان عمره کسانو د کالج نربایا نومي یوه پیغله اول وشرموله او بیا په بېدردی سره قتل کړله. د دې واقعې خلاف په ګرد هندوستان کې خلکو سختې مظاهرې وکړي او د دغې جنۍ قاتلانو ته د عبرتناکې سزا ورکولو مطالبه وکړه. د هندوستان سپریم کورټ په تیره نه د ماتحت عدالت د فیصلې د بحال ساتلو په موقع دغو سلورو واړو کسانو ته د 500 د سزا ورکولو په موقع د دوی په راروانه چهارشنبه یعنی په 22 جنورۍ د 500 کولو حکم کړی دی. ګارډین اخبار لیکي چې د سپریم کورټ د دې فیصلې خلاف بل یو عدالت هم عرضی نشي کېدی ځکه چې د هندوستان سپریم کورټ د سلورو واړو مجرمانو لخوا عدالت ته په خپله فیصله د نظرسانۍ کولو عرضی هم نامنظوره کړې ده. اوس صرف د هندوستان صدر د دغو مجرمانو د 500 سزا پر هم درخواست معاف کولی شي خو رپورټ لیکي چې د دې هم امکان نشته. ګارډین اخبار لیکي چې د هندوستان میډیا د وجلې شوي جنۍ د اصلي نوم په ځای دا په خبرونو کې د نربایا په نوم یاده کړې ده ځکه چې د هندوستان په قانون کې د هغه تن خصوصا د جنۍ یا د ښځې د اصلي شناخت په ښکاره کولو بندیز لګولی دی چاته چې په زور شرم اړولی شوی وي. ګارډین اخبار لیکي چې په هندوستان کې د جنسي زیاتي د مقدمو په فیصله کولو کې ډېره موده لګي خو دا فیصله په خپل حساب سره ډېره زر یعنی په کال 2014 کې فیصله کړې ده خو د اپیلونو له سببه مجرمانو ته په سزا ورکولو تر اوسه پورې لا عمل درآمد نه و شوی. په دې واقعه کې ککړ ملزمان په اصل کې شپږ وو خو یو تن په جیل کې په خپله ځان وجلی دی او شپږم تن د واقعې په وخت نابالغ و. په دې سبب ده ته 3 کاله اصلاحي قید اورولی شوی دی. اخبار لیکي چې په ډیلی کې د ښځو د حقونو د کمیشن زنانه مشرې سواتی مالیوال د عدالت په فیصله ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. سواتی مالیوال ګارډین سره خپله مرکه کې ویلي دي چې زه د قتل کړی شوي طالب علمې نربایا مور ته په 82 سلام کوم چې دی د خپلې لور مجرمانو ته د سزا ورکولو دپاره یوه ډیره زړه ستړې مقدمه وچلوله او همت یې بینلود. دا د هندوستان د هغو ټولو خلکو بریا ده څوک چې دا قسمه زورور مجرمانو له په سزا ورکولو کې د زړورتیا نه کار اخلي. دی وایي چې په هندوستان کې د خلکو عزت اخیستونکو ته مثالي سزاګانې ورکول پکار دي چې دا شان نور خلک تینا عبرت واخلي. ګارډین اخبار د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې په هندوستان کې د 1384 د جنسي زیاتی په حق له عوامي بحث مباحثه ډیره زیاته شوې ده. اخبار لیکي چې د هندوستان په اتر پردیش صوبه کې 500 سړو په یو خځه پیټرول واړول او بیا ورته اور ورته کو. په دې 500 کسانو کې دوه هغه کسان هم شامل وو چې دې زنانه ته د دې اور ورته کولو واقع نه وړاندې شرم اړولی وو. په اور کې د سوځېدو له سببه دغه زنانه تیره میاشت د ډیلی په یو هسپتال کې مړه شوه.